کړی دی. له دې ماده سي نتیجه اخیسته چې طالبان په ټولو برخو کې د خزو بنسټیز او بشري حقوقونه نقضوي، چې دا د بشر ضد جنایت دی.
ښاغلی بنت وویل چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بدني سزاګانو کچه د تیرو څلورو کلونو په پرتله ډیره سوې او دای د دې ډول سزاګانو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. د یادونې ده چې د شورا کې یادو چارواکو د طالبانو د حکومت د جزایي اصولنامې په اړه بحث او نیوکې وکړې او وی ویل چې دې اصولنامې د بشري حقونو د نویو نقضونو لپاره زمینه برابره کړې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې اړه ناسته کې زیاته کړه.
افغانستان د بشري حقونو د طرح شوي او سرغړونو راپورونه موجود دي چې د بشري حقونو او انساني کرامت نقص ښکاره څرګندوي کوي. له دې ډلې په اصطلاح د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون او هغه جزایي قانون دی چې په وروستیو کې اعلان کړی دي هر اړخیزه څارنه، بیلابیل اعدامونه او فزیکي سزاوي د ټولنیزو ژوند او د بیلابیلو برخو د ښځو سیستماتیک او ډیریدونکي ځندې تکول او لیکار او زده کړې لري کول جبري راستنیدنې او اقتصادي سقوط دي ټول وضعیت لا بهتره کړی دي.
د یادونې ده چې دې غونډه کې د افغانستان ځینو د ښځو بشري حقونو او مدني افغان فعالانو هم خبرې وکړې او ورته اندېښنې مطرح او له نړیوالو یې وغوښتل چې د هیواد کې د طالبانو د روانو محدودیتونو او د دوی په خبره ځپونکي پالیسیو پای ته رسولو لپاره دې له افغانانو سره ودرېږي او پر طالبانو د فشارونه زیات کړي. د شورا کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم له طالبانو وغوښتل چې زر تر زره دې د جزایي اصولنامې په ګډون خپل اعلان کړي قوانین لغوه کړي، ځکه په خبره د طرحو بشري وضعیت کړکېچن او له ښځو بشري ازادۍ اخیستي او په ټولنه کې یو اړخ ازاده خو بل بیا بردګۍ ته وړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ناستې د ګډونوالو د څرګندونو اړوند نه دی ویلي، خو وړاندې د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد ادا کړی چې نړیوال دی په افغانستان کې د دوی په قوانینو او کړنو کې لاسوهنې نه کوي او هغه غونډې چې له هېواده بهر او د دوی له استازو پرته ترسره کیږي د دوی په تګلارو کې به هیڅ بدلون رانولي. طالبانو تیرو نږدې 15 کلونو کې په ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د محدودیتونو تر څنګ بیلابیل قوانین پلي کړي چې نړیوالې ځپونکي بولي. په هیواد کې په عامه فضا کې د تورنو بدني سزاګانې ډېرې کړي او روغتونونو، کلینیکونو او د بشري مرستو ویش لپاره یې ښځو ته اصول ټاکلي چې له محرمو پرته او ځینو ولایتونو کې له برقې یا چادري پرته کاري سیمو ته تللی نسي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو 16مه غونډه چې د روانې اونۍ په لومړیو کې پیل سوه ټاکل سوې چې د مارچ تر وروستیو پورې دوام وکړي او تمه کیږي چې افغانستان به یې د بحثونو یو له مهمو محورونو څخه وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ویل ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه خزي او نجونی دي. یوناما ویلي خزي او نجونی د راستنیدونکو په منځ کې لا ډیر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوی میرمنې وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما راپور ښیي چې په تیرو 2 کلونو کې ایران او پاکستان د نږدې 15 میلیونه ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه ښځې او نجونې دي. یوناما سې شمه د هود یا کب په 15مه په خپل فیسبوک کې په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې دا ستنېدنه تر ډېره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ډیپورت له امله ترسره شوې ده. د اعلامیې له مخې ښځې او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې له لا ډېر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي ښځې نجونې له 18 کلونو کم عمره ماشومان په ځانګړي ډول هغه چې سرپرست نه لري او یا هم پولو کورنۍ جلا شوی د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدماتو او د کورنۍ او د مندلو پروګرام تړتیا لري. یوناما خبرداري ورکوي چې د وګدمحال ملاتړ نشټواله کولای شي د زیانمننې او ټولنیزي بي ثباتي خطر لا پسې زیات کړي. په همدې حال کې ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوی میرمنې وایي اوس مهال په افغانستان کې لبي لا بیرو سوندو سره مخ دي وان تر دي ندوانې د دې چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوی میرمنی چې نږدې 2 میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورت کړل شوی د نوم د نخبرې دوه او غږ بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه منګه خزي چې د ګاونډي هوتون ډیپورت کیږي. د افغانستان سکي هم ډیر مشکلات یو دي رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنيتي او د ټول چالشونو د دې د پروزمره ژوند باندې ډیره بد اغیزه کړې ده.
ل ایران استنه شوی صابره چې په خبره اته میشت مخکې ل ایران استنه شوی له سختو اقتصادي ستونزو او د ملاتړ د نه موجودیت لامل ل رواني مشکلات سره مخ ده.
ګوشناګ میمرن کاس نو نام دې
لږه نور مړ کې ګو څوک وړه نه راکوي دلته ډیر ساړه دي ډیر سوړ باد لګيږي خو موږ یوازې دوه کمبلې او یو ټوکل لرو ماشومان مې نه روغ دي کوم کا ډیر سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي ډیره سخته ده څه وکړو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یوناما داسې مهال د سنو شوي مېرمنو او نجونو پر رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیايي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو مخکې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي او د ستنو شوي ښځو په ګډون یې ټولو ته خوندي او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړی. داسې مهال چې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز لګولی او د غرازي په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو په ګډون محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان له لسیزو راهیسې ایران او پاکستان ته کډوال شوي خو د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځانګړي ډول مېرمنې او نجونې د اقتصادي ستونزو امنیتي خطرونو او په زده کړو د بندیز له امله ایران او پاکستان ته تللي خو په تیرو دوه کلونو کې دواړو هیوادونو د کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ تر بل هر وخت زده کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د ایستلو لړۍ بېساري بللې. د سازمان د روانې فبروري په 14مه په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 1,500,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان ستنه کړل شوي دي.
ولسواکي دوی د اړیکو په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاس رسای د دوی غندیتو او زین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړ چې د پنجاب پولیسو د قائد اعظم تیبي پوانتون یو شمیر افغان محصلین نیولې دي. دغه ټولنه وایي چې دغه ټولنه چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوانتون کې فعالیت کوي وایي چې دغه افغان محصلین د ویزو د مودې د پایته رسیدو له امله نیول شوي وو خو له ډیرو هڅو وروسته بیرته خوش شول او د آزموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شوی دی. دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د پنجاب سیمایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمیر افغان محصلین د ازموینو له صحنو او لیلیو څخه نیولي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتي سه شنبه د هوت 15مه ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین 13 ورځ د ویزو د مودې د پایته رسیدلو له امله نیول شوي وو. نو مولوی وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوش شول او دراتونکو مارچ تر 15مې وخت ورکړل شو تر څو خپلې آزموینې تر سره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم تیبي پوانتون پنجاب د پولیسو لخوا د کریک ډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځان سره ویوړل هغه محصلین چې د پوانتون په داخل په لیلو کې شتون درلود هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ دلته غیر قانوني اوسېږئ نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
د وای محصلینو لته ورو اته میاشتو رئیس د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنه کړي خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بند ده. د خاغلی شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا شپېته افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نو موري د غرازول نګدې 3000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر پاړې څو نه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکو محصلینو ته خبرداري ورکړې چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. پام دې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دیوای پرون پولیسو د قائد اعظم پوهنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. دا لوړاندې موږ له پوهنتونونو بهر نشو وتلی. اوس په پوهنتونونو کې هم خوندي نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دې په دې برخه کې یو حل لاره ومومي. په پاکستان کې وی بلې پس د کړو بوختي افغان محصلې هم د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حادثه کې روخ تا دوه شاګردا از
دې په هی موږ ډیر اندېښمن کړیو. په ځنګړي ډول د نجونو ترمنځ وی راډي راځي تاسو وی ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای تر رسیدلې ده، او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت لتیرو نګدي اتمی اشرایسي په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بند کړي او د افغانانو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ تیز کړي. په وروستۍ کې ګڼ شمیر افغان کډوالو شکایت کړي چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي دوی نیسي او د ډیپورت مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ډیپورت په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولې چې لامل یې ګڼې افغان محصلینې اړې شوې تر څو په ګاونډي پاکستان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار په خپل وروستي راپور کې چې د روانې کب یاهود په لومړۍ نیټه خپور کړي ویلي و چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوی دي.
له خبرونو ور اخوا
چندرو یا جزلو به د افغان جنو ماشومانو ترمنز مشهور لوبه ده، خو آیا اوس هم کیږي؟ د یو شمیر ښارونو اوسیدونکي وایي بیخي کمه شوې، خو د کلیوالو سیمو اوسیدونکي ماشومان وایي چې دوی لا اوس هم پالي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ماشومانو ترمنز د یو شمیر پخوانیو مشهورو لوبو په کمرنګ کې دو سره د یو شمیر ښارونو اوسیدونکي وایي چندرو یا جزلو به هم اوس د نجونو ماشومانو ترمنز ډیره کمه شوې ده. د کابل د دریمو مکروریانو سیمې اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل
پوخه ډیره وا خو اوس ډیره کمه شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې دا لوبه کوي، ډیری لوبه خیرې شوې دي. موږ چې ماشومان وو جز لوبه به مو کوله، خیزونه به مو وهل، یو ډول جسمي فعالیت وو.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي نه کلنه هنه وې میندې او پلرونه بهر د لوبه اجازه نه ورکوي، نو ځکه دوی له چندرو او نورو لوبو لکولو به برخې دي. دا چولې هغه وایي
بخاطر که دختران را اجازه نمی ده بادر
پرده زکر چنجون تا مندی او پلرون اجازه نور کوی چلکو را ووزی زمی که هوا دیر سرده وی ناروغان کی گو سینه بغل کی گو گرمه که بیا المر دیر تیز وی که به هر ووزو شاید ناروغان سو
بیرو برای شاید مریض شد.
خود کنر ولد چوکی ولسوالی اوسیدون که دیلس کلن پاکیزه بیاوی دوی لاچندرولو بکوی او پالیه.
موږ چې کله د مکتبونو او د مدرسو نه راشو کوچو ته اوس خپل ملګري ټولې راټولې کو او چندرو رسم کو چندرو کو په کلي او بانډو کې دا رواج تا او بیا اخترونو کې خپل ډیر ملګري راټولو او ډیر چندرو کو او ډیر خوند ته خلو.
چندرو لو بچ جزلو به هم بلل کیږي او په بیلا بیلو ځایونو کې په مختلفو نومونو پیژندل کیږي. یو ډلې سره لوبه ده چې له یو نه په زیاتو کسانو کیږي. د ګلاس د بیخ په اندازه یو هواره او ګردتی وسیله ده. ماشومان په د بشیر یاسکرو په ځمکه یو اوږد مستطیل شکل باسي او بیا په څو برخو ویشي چې شکل یې تقریبا د لرګیو زینې ته ورته وي. هرې برخې ته یې خانه یا کور وي. لومړی یو ماشوم خپل تیګه په لومړۍ خانه کې اچوي او بیا یې په یوه پښه له دې خانې راباسي او په ترتیب سره یې نورو خانو ته ټیل وهي. که چیرې پښه په کوم خط راغله نو بیا هغه سوځېدلی بلل کیږي او د بل ماشوم نوبت راځي.
سایا فاصل خط آمد سوختی سوختی.
د لوبه کې خانه یا کورونه هم مهر کیږي چې مقابل کسل ته د پخې خودلو اجازه نه لري او باید ټوپ تری وکړي. هچا چې ډېر خانه واخیستې او لوبه بلې ته سخت کړه چې نوري د مخته تګ امکان نه وي همغه کټلې ده. خدا لوبه لکه نوم یې د کولو طریقه واند شکل جوړولې هم په بیلا بیلو سیمو کې متفاوته دي. ماشوم روزونکي په دې باور دي چې دا لوبه هم جسمي او هم ذهني فعالیت دی نو باید وساتل شي.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دې ونې کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملمه دی. زما ملمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې لغ خپل ملمه نه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدل یم. په 1940 تو غالبا یو 40 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یو علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم، چېرته چې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړي.
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی او په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کښې مو د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا دوه نیم سوه خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړې مې و، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا د هغې نه پسې دېراوت ته راغلو، بیا پسې بیا هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه و، افغانی ټولنه ډیره ورسته پاتې و، نو بس د خر یو ښه وسیله و.
کله مو چې په هوندی کې درس وای، یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دی، د یو شاعر په توګه فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړني وختونه چې یعنی ولنی سینفونه یو ټولګي شو، په هغه وخت کې خو ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم، نو په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو، که د بل چا وو، هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مطرحي هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیا وم، یو نیم بیت به مې لیکه، بیا چې په اتم ټولګي کې شومه، نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو، د شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خوا خو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام وکړه؟ زیاتره مراکو کې دا کیسه ما کړله. نو یا وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده، د آصف سمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي، نو هغه طبعاً د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله. خو چې راغلم، یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب، ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړ؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا وي، نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي، یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم، یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورې هڅه ووري، څه وي د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وښي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډیر ښه، تاسو ډیرې پوښتنې کړې خو له خپل لوري مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ووایم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې بلکې
ډیره لا ډیره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل؟ وروسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروخو، دا ستاسو لومړی کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ویمه چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډې کیسو یو ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سلیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې، د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی، بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې ما هغه ورځپاڼې کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې، خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړ.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی. خپګان
بله، هم د خنده هم د ژړې. نو دغه سب ورته وایست او کار څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړ، حتی استادانو لکه سلیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وستایې، ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما 2 لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دی، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړی هم دی، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
برخه نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولنه نخلی په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې 100 په هغې کې د 100 کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا یې څېړلي دي، د کامیانې او خوالې دا ټولې دفتلې دي، په هغې کې په اخره کې بیا 10 کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب په کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلات وراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نمونه یې راته واخلې دي، یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فرض د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بل هو اصلا داسې دی چې بله ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرزند امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم، د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی، خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس شکل د مخې ته ورځي او دا د تیر باسي پیسې ته راغواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عبادت جومات ته د جنازې د لمانځه لپاره وړل کېږي.
دا به د هغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله بله بله، هماغه ښځانو دغه د سیل جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده. نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې به دا پتلون ډېر اغوستل و. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به چېره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړی و، که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، ټلویزیونی دي. نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو په خپله درامم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده. او د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کیږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کیږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي، استعباتونه نه شي کولی، وړه اشتباه چې دې وکړل نه ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې د دروغو باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کاریږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کاریږي. بله اغېز یم نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی مونږ او تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عمل ښه د هغې جړا د هغې ادا دا په خپله د لیکون سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې، هغه باید پټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو کې
یعنې تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ویلولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګد کورس د ډایرکشن اخستم. خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر وشي نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما دا ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنگ بیل ډایریکټری د ډانس بیلی د ډیالوګ بیلی زه په خپل د انداز ډایریکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایریکټر باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایریکټر خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي نو زه د خبرو د کولو د ناشتې د ولاړې د حرکت د دې ډایریکټروم په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري او یعنی ډېر تکلیف په ما ګاللو چې د خلکو زما د خواري لیدله حتی په ما به کله ظروف راغی
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي کنه
یو د درې مې لیکلو یو د لومړنۍ لویې جرګه چې وه زه ورسره خپل لاړم نشوم په مدیر د معارف لا پسې راغلی وم بس و مې لیکله د کرمي صاحب لومړنی وخت و بس بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو لیکلي مې دوه درې مې لیکلي خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي
اغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي
دا خو تاکل چې پاتې دي یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وځي زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم نو په دې برخه کې را سره نه دولت همکاري وکړه او نو شخصي تلویزیونونو ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره وس خلکو جوړ کړي چې هغه بزنسمنانو په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي ډېر لګښت پرې راځي او د افغانستان حکومت په ارزښت نه پوهېدو یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرره وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخ
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي که ته ډرامه یې څه دي لیکلی بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی نوم یې وو ګل اجان مادوري نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وي دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د بزنس د خدمت وکړم ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم یعنې که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وژاړي او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي نو دا ارمان یې پاتې دی دلته دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي
مننه تراب صاحب لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي
ها سمه ده نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته دی اول خو په داوی ما چې زیاتره د لاندو کیسو مجموعه دي دا روبرکا د پښتې جواب سلګي په لویدیس کې ژوندې مړې رومانټیک منیجر او یو یو بل ټول کا دا څنګه دلته کیسو ده نو شیرونی وټول غمه چاپ شوی ده د تلویزیون رامو ټول دې پرې وته سیری او د پلانک پر ځای په دې کې دوه سټی کې دیاله تلویزیون رامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړی دي یو کتاب دې ډیر مشهور ویر دې روز نو سایکاټرس چې ته چارو اپونه دا وانستان په باندې او سنې پولي د کمپیوټر اساسات نو دا شایان مې درشلې بل دا د چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړ دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو نوم یې دی هغه به څوک وو همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب وسلیکلی دی هغه هم چاپومه د سندور شاهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګې دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنوري په میاشت کې. دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی. دا په انګلیسي ژبه 15 لنډې کیسې دي. اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ووایم.
مهرباني وکي او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واوروه بیا به خدای پاماني
وکړي. نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ. انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. څوک د بڼو چې جکی تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای خدی وي.
د آزادی میلمه
چه دی